په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې ډیره برخه یې نور بس د شکست سکوت پروګرام ته بیله سوې. نن د پنجشنبې ورځ د غویي اثور دیارلسمه د می میاشتې دویمه نیټه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز چې له هېواده بهر فعالیت کوي د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې هېواد کې پر رسنیو او خبریالانو د زیاتېدونکو سختو محدودیتونو او د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو پر زیاتوالي اندېښنه ښولې. دې مرکز نن په یو بیان کې چې پر خپله ویبپاڼې کې خپور کړی په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د وضعیت په اړه د خپلو موندنو نتیجې خپرې کړې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د 2021 میلادي کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو لخوا لږ تر لږه 12 تګلارې د رسنیو د قانون خلاف صادرې سوي دي. دې مرکز په خپلو څرګندونو کې ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 146 موارد یې ثبت کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په درې میاشتني راپور کې ویلي چې په افغانستان کې رنۍ تعلیمي کال پالیسو کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل سو، ځکه چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نورو زده کړو بندیز لګولی دی. دغه راپور چې د یونما د بشري حقونو د څانګې لخوا برابر سوی او نن د یونما پر ویبپاڼه خپور سو، په افغانستان کې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په دې هېواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د تاوتریخوالي د پیښو په اړه موارد راټول سوي دي. تفصیل وروسته. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په هرات ولایت کې پر شیل ژکیو د دوشنبه ورځې برید په کلکه غندلی دی. اغلی امیری نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالي دغه بېمانه عمل د هغه بېرحمه ربړ او ځورونې سخت یادونه کوي چې له خطر سره مخامخ ټولنې یې ګالي. د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې پر شیاګانو د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ یا خست لش تلجه و کسان وجل سول. د اوکراین د اودیسا سیمې پوځي چارواکی اولی کیپر وای د تور سمندرګي پر غاړه پر دې شهر د روسیې د نن سهار وختي راکټي بریټ په نتیجه کې څوار لس کسان ټپیان سوي دي. هغه نن پنجشنبه پر ټلګرام چینل لیکلی چې دا بریټ د اور د لګېدو سبب سوی او په سیمه کې د اوکراین د پوستي خدماتونو د سیمه ییزې ادارې ډیپوګانی ویجاړي کړي دي. روسیې په دې وروستیو ورځو کې پرله پسې پر اودیسا بریدونه کړي دي او د اپریل پر 9 هم له سکندر توغندي څخه کار اخیستی و. په دغه 15 چې په نتیجه کې 15 وګړي وژل سوي او 23 نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د روسیې د سمولنسک سیمې والي واسیلی انوکین نن پر ټلګرام لیکلی چې د اوکراین ډرون الوتکو نن سهار وختي په سیمه کې د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي وو. هغه ویلي چې په دې برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د دوبی د هوایی ډګر چارواکي وایي چې د سختو بارانونو له کبله دې هوایی ډګر ته ډېرې الوتنې نن لغوه سوې او مسیر یې بلې خوا ته بدل سو. د راپورونو له مخې په متحده عرب اماراتو کې په یوه میاشت کې دا دویم ځل دی چې سخت بارانونه سوي دي. د هوایی ډګر د ادارې یوه ویند ویلي چې د شپې دې هوایی ډګر ته د 15 الوتنو مسیر بدل سو او 9 الوتنې چې په دې ډګر کې کښېناستلې او 4 پورته کېدلې هغه ټولې کنسل سوې. په تیر اپریل میاشت کې هم د متحده عرب اماراتو په بېلابېلو برخو کې سخت بارانونه سوي وو چې په دې هوایي ډګر کې په 4 لسیزو کې ساره نه ولیدل سوې. هغه وخت هم د بارانونو اوبو د دوبۍ نړیوال هوایي ډګر په سر اخیستی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې دا مهال د مازدیګر 4 بجې او 4 دقیقې دي. د دې خپرونې لنډې خبري برخې ته ورځو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له کبله 46 ولسي وګړي وژل سوي او 143 نور ټپیان سوي دي. یونما نن پنجشنبه په یوه راپور کې ویلي چې د داعش په بریدونو کې تر ډیره شیعه مذهبي افغانان په نښه سوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې 2 ورځې مخکې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعه مذهبو پر یوه جومات وسوه، د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 6 کسه ووژل او 1 تن یې ټپي کړ. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما وایي په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له امله 46 ولسي وګړي وژل شوي او 113 نور ټپیان شوي دي. یونما دا خبر په خپل تازه راپور کې کړی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورکړل شوی ماموریت پر بنسټ جوړ کړی. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د یوناما د بشري حقونو د څانګې لخوا د 2024 کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده یې تر پوښښ لاندې ده، په افغانستان کې د بېلابېلو پېښو له امله د ملکي مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات خپاره شوي. د دغه راپور له مخې د روان کال د جنوري له شپږمې تر یولسمې پورې یوازې په کابل ښار کې د دریو بمي چاودنو له امله لږ تر لږه 90 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په راپور کې راغلي چې د جنوري په شپږمه د کابل په دشتي برچي کې د ولسي وګړو د سپرلیو په یو موټر کې د ځای پر ځای شویو موادو د چاودنې له امله له شلو ډېر کسان مړه او ټپیان شول. د شان د جنوري په 9 د کابل په الوخیلو سیمه کې د طالبانو د حکومت د زندانونو ادارې اړوند په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې درې تنه وژل او 14 نور یې ټپیان کړل. په راپور کې د جنوري په 11 د دشتي برچی په یو سوداګریز مارکیټ کې د شوي چاودنې په اړه چې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 24 کسان ښودل شوي او بڼه یې لا هم نه ده روښانه شوې هم اشاره شوي. یوناما ویلي په دې ټولو چاودنو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. د یوناما موندنې ښیي چې د کندهار د کابل بانک پر څانګې په انتحاري حمله کې چې د مارچ په 21 شوي 15 تنه مړه او تر 50 زیات ژوبل شوي وو. په وروستۍ پیښه کې چې دوه ورځې وړاندې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعه مذهبو پر یو جومات کې وشوه، د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسه ووژل او یو بل تن یې ټپي کړ. د هرات یو اوسیدونکی چې په وروستۍ پیښه کې د کورنۍ یو غړی ټپي شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د شیعهګانو په وړاندې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي.
امنیتی وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. اصلا امنیت نشته. یو لامل یې دا دی چې اصلا د امنیتي ځواکونو او د نورو وسلوالو ترمنځ توپیر نه کیږي، ځکه نه قانون شته نه ځانګړی لباس چې سړی یې توپیر وکړای شي چې په دوی کې کوم یو امنیتي کسان دي او کوم یو داعش.
دی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د شیعه میشتو سیمو امنیت دې خوندي کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د داعش ډلې د پراخه موجودیت راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه ډلې تقریبا له منځه وړي، خو په شیعهګانو د شویو نږدې ټولو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې وسلوالو منلی دی. هڅه مو وکړه چې د یوناما د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح‌الله مجاهد غبرګون هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت په بشپړ ډول تامین دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند لپاره پر حماس ډلې فشار راوسته، ویل اوس یې وخت دی چې حماس د اوربند وړاندیز ومني. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه پر حماس فشار راوست چې له اسرائیل سره د اوربند وروستی وړاندیز ومني او ټینګار یې وکړ چې اوس د یو توافق وخت دی تر څو یرغمل آزاد او په غزه کې روانه نږدې و میاشتنۍ جګړه ودرېږي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې یو اساسي موضوع چې آیا یو توافق به په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات هغه څه چې حماس غوښتنه کوي په بشپړه توګه پای ته ورسوي که نه، تر اوسه مبهمه ده. بلینکن سیمې ته د خپل سفر په وروستي تمځای کې چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د هغه اووم سفر دی، پرون ټوله ورځ له اسرائیلي چارواکو سره په لیدنو کتنو تیره کړه. د بلینکن هڅې پر دې متمرکزې دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه موافقه ترلاسه شي، هغه هدف چې ترلاسه کیدل یې پیکه ښکاري. متحده ایالات او نور منځګړي مصر او قطر هیله مند چې د غزې پر جنوبي ښار رفح چې شاوخوا 1.4 میلیونه فلسطینیانو د جګړو له کبله پناه پکې اخیستې، د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پیلېدو مخه ونیسي. حماس د څو میاشتو خبرو اترو په جریان کې ویلي چې له خپل اړخه د ټولو یرغملو د خوشې کېدو په بدل کې باید په غزه کې جګړه د تل لپاره ودرېږي او ټول اسرائیلي ځواکونه باید له سیمې ووځي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د هغو افشا شوو جزئیاتو له مخې چې یوه مصري چارواکي او د حماس یوه چارواکي هم تایید کړي، وړاندې شوی توافق چې اوس د روانو خبرو په محور کې دی دا احتمال زیات کړی دی. خو مصري چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط چې نه غوښتل د روانو خبرو جزئیات په ډاګه کړي، وویل حماس هڅه کوي هغه متن پیاوړی کړي چې له ټولې غزې ترانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل یقیني کوي. حماس ویلی چې د اسرائیل وړاندیز ته به تر نن پنجشنبه پورې ځواب ورکړي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو په عام محضر کې د حماس د له منځه وړلو دمخه د جګړې له درولو سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. هغه دا دریځ د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په خبرو کې هم ښکاره کړه او بیا یې ژمنه وکړه چې پر رفح به عملیات پیل کړي، ځکه د نوموړي په وینا دا په غزه کې د حماس وروستی پیاوړی مرکز دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی، او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنګټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه او خې چارې د دې ونې په نور بست خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. یو به خواته په افغانستان کې د افغان جنو پرمخ د تړلو خونځو او شاوخوا 900 شپې ته ورزې پوره شوې. بل خواته د افغانستان په اړه د نړۍ په کچه هر بحث چکیږي، په هغه کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د خزوم جنو پر وضعیت باندې خامخه څرګندونه کیږي. د بشری حقوقو نړیوال سازمانونه د نړۍ سیاسي مشان او نور په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لمخه د خندونو د لری کېدو غوښتنې په اعلامیو کې کوي او پر طالبانو او د دوی په پالیسیو نیوکه کوي. په مقابل کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي د افغان جنو او خزو په وړاندې خپل پالیسي د افغانستان کورنۍ مسلې ګڼي. یدا کوي چې د نجونو د معاصر زده کړو سره مخالفت نه لري، خو داسې نه خنخانه نه ښکاري چې دوی ته د انجونو خونزي پرانیزي او یادې دي پرانستلو نیت ولري. څنګه کېدلای شي چې د انجونو د معاصر زده کړو مخالفت نه لري خو خونزي دي تړلي؟ تر څو پورې به دا ستونزه دوام کوي؟ د نړۍ فشارونو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي. په راتلونکو کې څه تمه او توقع کېدلای شي؟ او هغه انجونی چې په تیرو دریو کلونو کې زده کړو پاتې شوي، که یو ورځ دا خبر واوري چې خونځي پرانستل شوی، څومره به بیرته خونځو ته ستنې شي او څومره وخت ضایع شوی دی؟ نن په نور بست خبرونه کې په همدې باندې بحث کوو. په بحث کې را سره میلمانه دي پخانی افغان ډیپلوماټ او د بشري حقوقو فعال نظیفه حقپال، چې په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا په وروستۍ غونډه کې هم ګډون درلود، او همدارنګه د ښځو د تعلیم د حقوقو فعال قمر نیازی. دواړو ته خراغلاست وایم او ستړی مشه درته کوم. په خیر راغلی خبرونه ته، مننه کوم. اغلی حقپال، تاسو په ورستیو کې دغه د افغانستان په اړه باندې چې د بشری حقوقو د شورا کومه غونډه په جنوا کې په دې کې مو ګډون درلود، په دې غونډه کې د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وشوې، خو مهم ټکی په افغانستان کې د نجونو له او ښځو په وړاندې چې کوم محدودیتونه دي، د دې د لری کولو غوښتنه وه. په مجموع کې دغلته د نړیوالې ټولنې هغه خلک چې د بشري حقونو په اړه باندې غوښتنې کوي دا راټول شوي وو. څه ډول یو فضا وه؟ د افغانستان په اړه باندې انګیرنه څه وه؟
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو معلومه د دغه غونډه د افغانستان په حق لا تر سره شوه، او د غونډې کې د افغانستان هیئت د افغانستان په حق لا د بشري حقوقو د وضعیت په حق لا خپل راپور وړاندې کړ، او د راپور وړاندې کولو سره سره د افغانستان هیئت چې تقریبا 11 کسان وو، دوی په مختلف برخو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه معلومات ورکړه. او د دې غونډې فضا د څه وو چې تقریبا اتیا هیوادونه په بحث کې د هیاتانو سره خبرې وکړلې او خپل بیان ورکړ، او اکثریت ممالک د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ډیر ژور اندېښنې څرګند کړه، او خصوصا د افغانستان د نجونو او د ښځو د حقوقو د نقص په اړه. او دغه اتیا هیوادونه اکثریت دوی د طالبانو څخه او خصوصا د افغانستان د دولت څخه، ځکه چې موږ پیګو چې د افغانستان دولت تقریبا د ملګرو ملتونو د منشور د اعلامي او د بشري حقوقو د اعلامي د وخت نه دوی د دولت په حیثیت د اکثریت بین المللي قوانین امضا کړی دي، الحاق کړی دي، او د دغه قوانینو په مقابل کې د افغانستان دولت حکومت نوایم دولت تعهدات او وجایب لري، او دغه تعهدات او وجایب په حق له هغه مهمترین مسالې د خزو د حقونو په اړه ده. او د غونډې فضا د سیو چې اکثریت هیوادونه د افغانستان د انجنو او د خزو د تعلیم په حق له دوی غوښتنې درلودل، او د طالبانو دغه کړنې ډیر په شدید الفاظ وغندول.
ډیر زیاته مننه اغلی حقپال. قمر نیازی، تاسو مننه چې خبرونه کې مر سره ګډون کړی دی. دغه سی غونډې لکه اغلی اقپال چې یادونه وکړه، د بشری حقوقو نړیواله شورا یو لډیرو معتبرو سازمانونو نه دی یا ادارو نه دی چې په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت د څار او په ځینو برخو کې په دې برخه کې د اقداماتو د سپارښتنې وړتیا لري. تر اوسه پورې ولې هیڅ اغیز نه کوي د طالبانو په پالیسیو باندې؟
زه هم خپل په لوګه باندې سلامونه تاسو ته ملمنې خورې ته اوم د شنتې د رادیو ټول اوریدم چې وړاندې کوم. د تکرار شو چې دقیقا که د افغانستان دولت ورته وایو یا دولتمندان ورته وایو، هغه کسان چې په راس کې قرار لري، حاکمان دي، اوس فعلا د افغانستان پر خلکو باندې دوی اقتدار لري، دوی اصلا نه ملګری ملتونه مني، نه یې منشور مني، او نه یې هم فشارونه مني. ځکه چې که یې منله، دغه درې کاله شو چې زموږ خوندې محروم دي د طالب څخه، په کورونو کې ناست دي او په تمه دي، امیدواره دي چې نن سبا به دا فشار به د نړیوال ومني، طالبان دا فشار به ومني. د تران تر دې چې د ملګري ملتونو معاونه خپل راغله دی د افغانستان ته تشریف راوړل، د حاکمانو سره یې ولیدله، لیدنه کتنه یې وکړله، د اروپایي اتحادې د خوا څخه نمایندګان استازي ورغلي او د هغوی سره یې ناستې وکړلې او خبرې اترې وکړلې. خو هغه څه چې دوی کله وایي چې زموږ کورنۍ موضوع ده او پاکستان بیا دا نوم ورته ورکوي چې دا دوی کلتوري موضوع ده، او دا چې دا ټول نړیوال ته دوی یو ډول داسې معرفي سول چې دوی د ښځو په وړاندې کوم خشونت، هغه کوم اساسیت چې دوی لري، هغه ډېرو سختو الفاظو باندې دوی وغندل سو، خو بیا یې هم په دوی باندې اثر ونه کړه. دغه د اثر نه کېدلو سبب او علتونه د دوی خپل منځي مشکلات ده. تر هغه هنده پورې چې موږ پکې معلومات لرو، د خوندو سره په رابطه کې یو، هاو د شاګردانو غوښتنو ته موږ زوریږو او موږ د نړیوال څخه غوښتنه لرو، کله دغه ټول ارتباطات چې بررسي کوو، موږ دغه نقطې ته رسیږو چې دوی تر اوسه خپل په منځ کې خپل منځي اتحاد او اتفاق نه ده پیدا کړی چې تر څو په دغه موضوع باندې دوی تفاهم وکړي. ځکه چې دوی ته دا موضوع هیڅ موضوع داسې مهمه موضوع ورته نه ښکاري، دوی داسې دا یو بغل ته پرېښې ده چې ته خو کېږې، تا به ستا باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، راسې چې اول دا نورې لانجې خلاصې کړو. دغه نورې لانجې قدرت باندې لانجې دي. نن سبا تاسې اورې چې حتی دا موضوع بسخي داسې شوې ده چې شیعه او سني ته اوړي او پښتو دری ته اوړي، چې دا یو ډول نور نفاقونه دي چې په افغانانو کې لویږي، نور هم بې اتفاقه کېږي، افغانان نور به هم دغه د افغانانو دا پروسه چې اوس په ټوله نړۍ کې داسې پاشل شوي دي، همداسې به نور هم سره وپاشل شي، نور به هم سره وپاشل شي، بیا وروسته دوی دغه موضوع ته
مننه کوو. بیرته درته راګرځو. اغلی حقپال، دا خبره څومره درسته ده چې طالبان په دې برخه کې د دوی اختلافات د دې سبب شوي دي؟ اختلاف خو داسي چې په یو موضوع کې چې هغه لاول نه رد شوي او یا دواړه لوري په یو وړه برخه کې اختلاف ولري، په یعنی هغه د موضوع په اصل باندې موافق کی خو په اجرا کې اختلاف ولري. آیا تاسو ته همداسې ښکاري چې طالبان له اصل سره موافق دي خو د اجرا کولو په برخه کې اختلاف دی او که نه؟ په څرګنده دا درسته ده چې په هر حکومت کې به ځینې خلک وي چې د خپلو مشرانو له پرېکړو به ډېر راضي نه وي، خو په مجموع کې د هماغه پرېکړو ملاتړ بالاخره کوي او ظاهرا د طالبانو مشرتابه تر اوسه پورې نه غواړي چې نجونې مکتبونو ته پرېږدي. که څه هم دا بله ورځې د امر بالمعروف د وزارت وزیر د څرګندونو که څه هم نورې ډېرې څرګندونې وکړي، خو یوه خبره یې دا هم وه چې ویل دوی د معاصرو زده کړو مخالف نه دي. نو چې مخالف د معاصرو زده کړو نه یو ښوونځی تړلی دا څنګه سره پخلا کوي؟
زه فکر کوم دلته دوه خبرو ته باید توجه وکړو او یا د دوه بوت څخه وګورو. یو دا چې هغه موقتي څرګندونې دي لکه چې تاسو سره ته اشاره وکړه، یا بس څنګه بعض وخت خبرې کوي او یا بعض نور د دوی چارواکي وایي چې مونږ مخالف ناستو او تر اوسه پورې وضعیت چمتو نه دی ورته، او یا دا چې مونږ په یو پلان باندې کار کوو نه په یو نصاب باندې کار کوو داسې شیان وایي دي. زه فکر کوم چې دا دوه بوده لري چې دا خبرې کوي. یو دا چې افغانانو ته یو رقم غواړي چې هیلې ورکړي چې مونږ مخالف ناستو او یو د حل لاره به پیدا شي. دویم دا چې دوی پوهېږي چې د نړیوالې ټولنې د فشار لاندې دي. دوی مونږ ولیدل چې په دوحې کې هم کله چې دوی مذاکرات کوو دوی ویل چې مونږ ښځو ته تر دکتورا پورې د تعلیم حق به ورکوو او نړیوال ټولنې ته یو رقم فریب ورکه. او دریم خبره دا ده چې دوی په دې باندې هم پوهېږي چې ښځې نجونې د تعلیم څخه محرومول خپله شدیداً د اسلامي عقایدو او اصولو نقض دی. او په دې هکله مونږ ولیدل چې د اسلامي هیوادونو کانفرانس څو ځلې حیاتان ولیدل، دوی بیانیات یې درلودل او دغه کار یې غیر اسلامي وبولو. نو د دې لپاره چې ځان د دغه مسؤلیت څخه لرې کړي دوی دا څرګندونې کوي. خو په اصل کې زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او مونږ باید د دوی ایدیولوژي ته توجه وکړو، او د دوی ایدیولوژي د دواو موضوع څخه مونږ کولای شو چې وڅېړو. اول دا چې تاسو وګورئ د ملا حیبت الله په څو ځلې دوی ملت ته خبرې وکړل، خصوصا د اختر پیغام ته وګورئ، نور دغسې پیغامونو ته وګورئ. د دې په ټولو پیغامونو کې یو ډېر ژور تعصب د ښځو په مقابل کې لیدل کېږي، او دوی اصلا ښځې یو مساوي انسان په حیث په ټولنه کې اصلا نه بولي. نو دا د دې خپل نظر او د دې ایدیولوژي ده. او اکثریت احکام مونږ پوهیږو چې خپل د طالبانو نظام یو ډیر مستبد او دیکتاتوري نظام دی، او اکثریت احکام د ملا حیبت الله څخه هغه د فرمانونو په اساس صادریږي او هغه اجرا کیږي. او بل که تاسو توجه وکړئ دویم موضوع ته، د دوی د عدلی وزارت د عدلی وزیر حکیم حقانی نظریات ته تاسو وګورئ، یو کتاب لیکلی دی چې هغه کتاب په عربي کې لیکلی دی، خو یو څه دغه کتاب په انګلیسي ژبه باندې هم ترجمه شوی دی. او که تاسو دغه کتاب ته مراجعه وکړئ په دې کتاب کې چې جان بټ هم یې ترجمه کړی دی او هم یې په تبصره لیکلی دی. جان بټ یو انګلیس پخوانی د بی بی سی خبریال وو، او بیا د هم حقانی مدرسې کې ډېر زده کړې کړې دي، او د خپل تبصرو کې لیکي چې حتی په حقانی مدرسو کې چې ما زده کړې کړې دي هلته داسې نظر نشته د ښځو په اقله چې حقانی په خپل کتاب کې لیکي. او په دې کتاب کې ډېر په ژوره توګه یو برخه یې چې ما خپله په خپل د مقالې باندې ذکر کوم، یو علمي مقاله دی د نشر لپاره مې لیږلې ده، او هلته مې دغې د کتاب څخه مې هم نقل قول کړی دی. او دی وایي چې اصلا
دوی په معاصر علوم باندې اصلا عقیده لري، نه صرف د خصوص د نجونو لپاره، حتی د نارینه او د لپاره دوی وایي چې علم کفرس دی، هغه دیني علم فرض دی، نه دا چې معاصر علوم نو ټول ته وایي. او بیا راځي د ښځو په عقیده چې وایي، ښځو ته وایي چې که چیرې دوی د علم لپاره د علم طلبګار دي، دوی دیني علم کولی شي. او بیا تقریبا 15 صفحه په دغه کتاب کې صرف د ښځو د حجاب په اړه خبرې کوي. نو دغه حکیم حقانی د دوی تقریبا د دوی د ایدئولوژي هغه په صف ورته وایم استاد دی، که یا څوک دی چې د دوی ایدئولوژي د هغې څخه تراوش اخلي. او په څنګ کې نو تاسو ګوري چې یعنی معلومیږي چې دوی نظر هم دغه ده. او په ډېر خلاصه توګه باندې که تاسو د هغه ترهګر ډلې که تاسو مطالعه کړئ د امنیتي او استخباراتي د لحاظه، که چیرې دوی د امنیتي او استخباراتي د لحاظه دي دپاره دلته راغلي دي، او یا تقریبا په 10 کلونو کې مونږ ولیدل چې دوی د دهشت او د ترور د لارې دوی قدرت ته ورسېدل، نو که چیرې دوی د ښځو حقونو ته احترام قائل شي، معاصر علومو ته احترام قائل شي، نو دوی به هغه خپل دوی به هغه د طالبانو ترهګر ډله به نه پاتې کیږي. او که چیرې د دوی څخه هغه ترهګري او که چیرې د دوی څخه هغه روب چې دوی په دې ټولنه کې په خلکو باندې اچولې دا واخیستل شي، نو معنا یې دا چې نو دوی به یو انتقال به وکړي دغه ته یو حکومت ته. نو بیا هغه ځواک چې اوس دوی لري څه چې که د امنیتي اهدافو دپاره چې دوی کارول کېږي په دغې سیمې کې د مختلفو هیوادونو څخه، بیا نو دوی هغه دوی څخه هغه استفاده ترسره کېدای نه شي. بیا
مننه مننه دې بحث به وروسته راشو. اغلی اقبال مننه کوو. یو اوریدونکی دی دغه ټلیفون کړی دی، دنه به واورو بیرته راګرځو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم اجمل انت صاحب، سلام نوونی کی لتاس یو محترم ملمنه او ورډین کی او منی.
وعلیکم السلام. ستړم
شرمالوال من خیبر پښتو خاري په نه مړی کنه ول.
ستړم شي زرمالوال صاحب، لتاس او ورو مهرباني.
لو زه به ما غدا د ما شمیره څه د اوس می پای روخان صاحب څور کړل دا نه سره سب کړل نه پیغام لږه خو نه ټلیفون کوي کیږي دا ما ته نه کیږي نه پیغام څه وجه به هغه په بیا ورسته ګورو. دا غواړم یو نظر ورکم د تاسو پروګرام باندې.
مهرباني وکړئ. مهرباني.
نو د ما نظر خدا د محترم صاحب د افغانستان اسلامي امارت چارواکي چې دا بخامه خاطر د دینګونو په مخ باندې کوونځي او په پنونو خامخ خلاصي دا کړی چې کوم خبره وکړي هغه په عمل کې ثابتوي. ما ته معلومه ده خو لبده مرغه لبده مرغه صاحب لکه څنګه چې موږ خدای د تاسو رسنۍ ډیر او ټول خبرونه مختاکبه وو هر ورځ. نو دا کوم فارون کې خبرې شکی لکه اوس دغه یو خور چې کولې د مدیر بخانه سره، یعنی دا هم نتیجه نه ورکوي. ځکه لپاره دې چې مثلا په بد نوم باندې یادول د طالبان، یعنی سپک کټی کې ورته کارول، دا هم دې لپاره د ما په خیال باندې نقصان کوي د دې شیانو لپاره د پرمختګ چې د نجونو کووندي خلاص. یعنی باید داسې د به وکارول شي چې هر څه زه په یو خدای ته او بل خامه خبر خو د فلسي جانساب دغه کې شک نستا او دا تاسو په هڅه دا انساب تعلیم شه دا ذکر لري سره کوم
خو زرملوال سبب خو ما زړه د خپل ملمنو په اړه باندې بوایم چې د ما ملمنو دواړو تر اوسه پوری واځي داسې کلمات کارولې دي چې هغه د انتقاد باندې لري او کومه داسې کلمه مانه دا ورېدلې تر اوسه چې هغه د مخکینه کاری دي یا پرسنوي کې دي نه یاد شوی. خو کله اخلاص ای، یعنی د تاسو فکر مثلا درې کال خو کافی ډیر وخت دی. یو سړی چې په لسم سنف کې دی، دولسم نه فارغیږي او ځینې فاکولټي او پانتونونه په درې کلونو کې بشپړیږي.
په دې کې چې شک نه سمو خو دا د ټیک کارول چې دی راځم خپل نظر ته یو د تاسو په اړه لنډ خبره خبر دا غواړم چې دا تروریست او دا د ټیک کارول د ما په خیال نه خوښ ده. دا به سم خپل نظر ته نو خامخا به فلسطین او هم صاحب د طالبان چې دی دا ټول نوی ورته مطلب یو چکه شوی به چاپ استلا یو لاس سی دی ورته یعنی د دې خبره ما اوري نور څه کوم اهمیت ورکی کوي چې دی طالبان سره وګوري خبره اترې وکړي شولایز تو غبان دي مخامخه پتا کې دی شي و مې نه وبل ځکه مې څه د ما په خیال باندې هم څه په پلاکسنګ شي زه خپل باندې د ما نظر دی یعنی دغه د رسمیت ته زمبل او وجه هم کې دی یعنی موږ مو په نظر بل شي طالبان حکومت په رسمیت نه ډیر کارونه بنورم مخلص نه وایي دا چې د جنو خوونځي یا زده کو پرمختګ دی نه علاوه نور به ډیر کار وشي ډیر
واقعا دمګړې خدای شکرې چې دی نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ یو پټه ولاړ حالات دی غوې چې ته چیتنه غواړي نړیوال ټولنې نه ورکی نړیواله ټولنه چې څه تنه غواړي هغه طالبان نه مني نو په منځ کې ظاهرا خو د افغانستان خلک هغه کې بندیزونو د نړیوالو بندیزونو لکبلم دي مثلا پرون مونږ د لوب او سپورت په اړه باندې یو ریپورت درلود د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته ځکه پیسې نه رسیږي د نړیوال فوټبال فدراسیون نه چې په افغانستان باندې بانکي بندیزونه دي او کم د فوټبال هغه د افغانستان فدراسیون چې دی هغه ته چې د نړیوال فدراسیون نه کوم ونډه ورکول کیږي نه شي استول یعنی دا یو وړه بیلګه ده په افغانستان کې د دغه اختلاف ګڼ نور قرباني بیلګې هم شته چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو اغیزه کړي مننه زرملوال صاحب که بیا هم څه وایي مهرباني وکړئ چې خبرې راټولې کړئ
بس نور نور ویل نه ده چې دغه کډوالو په اړه چې دلته موږ معلومات لرو نو تاسو دغه ډېر ښه پروګرامونه یې مېلمانه یې مثلا د ازادي راډیو مېلمه نور داسې پروګرامونه یې که موږ غواړو چې په دې خپل نظر ورکړو روښان صاحب سره ما خپله شمېره پرې ایښې ده خو
ما نه نظر ملوال صاحب د ما همکاران به اتمن چې روشان صاحب د تاسو شمېره ولري هغه به اتمن د ما همکاران به در سره په تماس کې شي او په
سلامونه کوه ټولو
وعلیکم السلام سلامت اوسئ یو بل اوریدونکو کیمرا او سلامت اوسئ یو بل اوریدونکو کیمرا اخلو بیا رازو خپل ملمنو ته مهرباني وکئ څو کوم لکم زای خبرې کوي
کریمی صاحب د افغانستان څخه
کریمی صاحب ستړي مو شي له افغانستان څخه مهرباني
خوشاله اوسئ مننه الله مرته ژوندۍ لره د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه باندې کې هیله وړاندې کوم
وعلیکم السلام منګه د دین جنو مکتبونه باندې خبرې کوو چې دا بل طالبان وایي چې منګه مخالف نه یو دي زدکړو خو مکتبونه تړلې دي او ورس پورس د نړۍ هیوادونه اعلانونه کوي د بشري حقوقو ډلې اعلانونه کوي چې دا درست کار نه دي خو تر اوسه پورې کوم مثبت جواب د طالبانو لخوا په دې برخه کې نه ښکاري تاسو د یو عام افغان په توګه چې له افغانستان نم ټلیفون کړی دی څه فکر کوئ په دغه اړه باندې
زما فکر خو په دې حق باندې دا دی کو یو دم دوی ته اجازه ورکړي چې نجونې مکتبو ته لاړ شي یا پانتونون ته لاړ شي د دوی هغه ملګري چې دوی دا مبارزه کوله چې په افغانستان کې د دیموکراسي دا اشغال دی خلک ته بی فکر کوي نو په یو دم چې دوی دغه اجازه ورکړي دی په خپل منځ کې د بی اتفاقۍ سره هم مخ کیږي ما په فکر باندې
نو تاسو فکر کوئ چې دا د دې په خاطر باندې څومره اړتیا ده دې ته چې باید اجازه ورکړي تاسو فکر کوئ اړتیا شته ورته
د دې ته به هډرال زیاده ځکه چې مونږ او تاسو نه په داسې ټولنه کې ژوند کوو یعنی دا دغه د دې چې په دا وختونه چې په دې کې نیمه قشر ته دا وناس دی او نیمه قشر چړي دي د ټول ته ضرورت دی د ټولنې د پرمختګ لپاره د آرام ژوندۍ لپاره د اجتماعي ژوندۍ لپاره دوی به د زده کړې وکړي ځکه چې دوی ته په هنتونونو کې ضرورت دی په ټي وی اړخونو کې ته ضرورت دی نور دغه سی په ټول کارونو کې د نجونو د تعلیم لپاره ضرورت دی خو متاسفانه چې دغه کار به مو شي خدا به مفکر باندې لږ وخت واخلي
ډیر مننه سلامت اوسئ زه خپل ملمنو تر اگرزم بیرته کورم آباد کریمی صاحب لتا سونه چی ټلیفونم کړو اغلی قمر نیازی مخکی دیموګه بلې ملمنی حق پال ویل چی ک طالبان دینجونو خونځوی ته اجازه ورکی نو د دوی دغه جوړښت چې دی داسې په سختریزۍ باندې رامنځته شوی دی او ښایي چې دغه جوړښت یې بالاخره پاتې نه شي ښایي په دې باندې دوی تشویش ولري یا ویره ولري او دغه یو اوریدونکي مو ویل چې کیدلی شي خپل ځینې ملګري له لاسه ورکړي چې هغوی دوی په دغه نوم باندې مبارزې ته اړ کړي دي. تاسو مخکې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو خبره وکړه، دې موضوع ته څنګه ګورئ؟ او بل دا چې څومره دا فکر په طالبانو کې موجود دی چې د دوی نړیوال او کورنۍ مشروعیت د ښځو په حقونو پورې تړلی دی، دوی واقعا غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني؟ آیا دا درک موجود دی چې که دوی د ښځو او نجونو حقونه دغه اساسي ابتدایي لومړني حقونه چې د کار حق دی او ښوونځي ته په ځانګړې توګه د تعلیم حق دی دا ونه مني له نړۍ سره یې تعامل ستونزمن دی؟ اغل نیازی فکر کوم چې قمر نیازی مکسر نشته دی دا اوس. اغلی اقبال تاسو راته وایې دا موږ د اوریدونکو په خبرو هم که کومه تبصره لرئ مهرباني وکړئ او د ما د همدغې پوښتنې په اړه هم راته ووایئ چې څومره داسې تاسو ته ښکاري چې نړۍ او طالبان سره په یو بنبست کې دي، دوی ته نه رسمیت پیژندل غواړي او نړۍ دا رسمیت پیژندل د بشري حقونو په ځانګړې توګه فکر کوم چې د ښځو او نجونو د حقونو مسله یې په سر کې د دې پورې تړلې دي؟
څه فکر کوم چې مهمه ده چې دغه د افغانستان وضعیت، د طالبانو حاکمیت او نه صرف د ښځو حقونه بلکې عمومي ټولو د وګړو حقونه باید موږ په ډېر انتقادي ډول باندې وڅېړو. زموږ ورور چې زنګ ووهه وویل چې هېڅ امکان نه لري چې نور پوهنتونونه او مکتبونه خلاص نه شي، دوی به هرو مرو او حتما به خلاص شوي. زه د دوی خبرې سره ډېر موافق یم، موافق په دې یم چې که طالبان خلاصوي که نه خلاصوي خو د طبیعت او د ټولنې اقتضا دا ده چې په اوسنۍ معاصر شرایطو کې تاسو نشي کولی وګړي د دوی د حقوقو څخه محروم کړي. دا چې د طالبان دی مکتبونه به خلاصوي، دا چې څنګه تغییر راځي، دا چې څنګه کېږي، هغه هغې ته ډېر ضرورت ده چې باید وڅېړل شي او تبصره پرې وشي. نو په دې دغه ورور معتقد په دې خبره باندې و، ځکه چې اصلا دوی پوهېږي چې هیڅ منطق دغه نه قبلوي چې تاسو یو انسان واخلئ د دوی څخه، د دوی وړتیا واخلئ، د دوی څخه د دوی ازادي واخلئ، او هغه ازادي او هغه وړتیا چې هیڅ چا ته ضرر نه رسوي بلکې د ټولنې د ښېګړې لپاره استعمالیږي. اوس تاسو وګورئ مونږه اورېدونکي اورېدلي دي خبرونه مو ولیدل چې څو افغان مېرمنې څو جوایز وګټل، دغې څخه یوازې مونږه خور شکردخت جعفری وه چې افغانستان کې حتی اجازه د درس و تعلیم نه درلوده خو بالاخره د کور نه نیولې مبارزه یې شروع کړله او تبي ولسه کابل کې دغې ځینه راغله. بریتانیا کې د دکتورا په برخه کې په طبابت کې دکتورا وک، بیا غې نه بعد د سی او الی اختراع کړل چې په نړۍ کې اولین ځل ده چې د سرطان د تداوی لپاره ده. نو تاسو ګوري یو ښځه یعنی کله چې زمینه ورته مساعده شوه، کله چې امکانات و، نو دغه د علم او د زده کړې لار او څه وکړل د ټولنې د ښېګړې لپاره استعمال کړل. نو تاسو هیڅکله نشئ کوئ چې
بد وخلی او خپې پټ کې خ او یا حقیقت باید خپل لار ومومي او حقیقت امداد او خېګړه امداد چې باید خې چارې او هغه مستقیم لار باید دغه شي غوره شي او مستقیم او ښه چارې چې شي دي هغه دا ده چې علم ده، تعلیم ده. تاسو که په یو کور کې وګورئ، تاسو که په یو ټولنه کې او یا دا مثال مو چې تاسو ته ورکړ، نو په دې اساس زه فکر کوم چې طالبان د طبیعت سره په جګړه کې دي، طالبان د رڼا سره په جګړه کې دي، طالبان د خلکو د تقاضا سره که اغه خزی وی کناری نوی. از مطمئنه یم چې دا ورو چې زنګ واخ دای د خزه به تعلیم پکله ول خو دا وګوره د موږ ناری نه دي چې دوی هم غواړي چې دوی خويندې روند لورګانې باید درس او سبق وایي. دوی پیږي چې په یو کورنۍ کې کچېره یو لوریا موریا خو د علم پرانا باندې سمبالوي څنګه دغه کورنۍ او دغه ټولنې جوان حسین طرف ته ځي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید مونږ خپل ټولنه سم وڅېړو او انتقادي لاره خپور کړو. انتقادي لاره چې زه وایم معنا یې دا نه ده چې مونږ حتما مسید چې ویل چې د طالبانو جوړښت څنګه ده، ځکه چې طالبانو جوړښت ټول ته معلومه ده. طالبانو جوړښت یو حکومت نه ده. حکومت که چیرې وای تاسو که اسلامي حکومتونو ته توجه وکړئ، معاصر اسلامي حکومتونه که چیرې تاسو ولاړ شئ اسلامي تاریخ ته وګورئ، حتی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې او هغې نه بعد د خلفاو راشدین په وخت کې تاسو وګورئ، خلکو ته د اعتراض حق ورکول شوی دی، ځکه چې ټولنه د خلکو د اعتراض په اساس جوړیږي. اوس تاسو وګورئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې دی خلکو ته وایي چې زه سره سید چې تاسو خلیفه یم، خو زه هم کولای شم چې اشتباه وکم، تاسو باید زما اشتباه باندې نیوکه وکړئ. یا اته خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه سید چې تاسو پیغمبر یم، خو بیا هم زه انسان یم. نو تاسو وګورئ مولا هیبت الله او یا د طالبانو حاکمیت چې اصلا خو اول د مقایسې وړ نه ده د خلفاء راشدینو او د نورو اسلامي هیوادونو سره، خو زما هدف دا ده چې وایم چې هر ټولنه کې باید وګړي حق ولري چې
تر څو پورې چې د انتقاد لپاره دروازه خلاصې، د خوشونت دروازې نه پرانستل کیږي. فکر کوم چې واقعا دا مهمه مسله ده چې خصوصا سبا ته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځم ده، هغه څه چې د طالبانو تر واک لاندې ډیر زیات محدود شوي دي او معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی، چې د تاسو د همدغه څرګندونو یوه بیلګه ده چې د بیان ازادي، د اعتراض حق لا خلکو ورو ورو اخیستل شوی دی. په هر صورت بیرته به د خپل موضوع ته وګرځو. یو کس را سره دی له هلمند نه، اتل صاحب خبرونه ته ستړی مشي، له تا نه به واورو. موږ په دې غږیږو چې د نجونو د مکتبونو زیاتې ورځې ووتې چې تړلې دي، د یو عام افغان په توګه څه فکر کوي؟
مننه خدای پاک دې کال روان سم محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګ چروغ جوړ به ساوي او سلام میلمنو خوند ته وایم. ان سم محترم مرخو ولی چې په وار وار باندې داسي درسنی د طریقې ځخ کړی دی په خپل مسول چارواکو باندې چې د شونځي ضرورت ستاسو په افغانستان کې خامخا ضرورت ورتلور، یعنی داسې ضرورت ورتلور. ان سم محترم دا زمرد د مندکی حال زه درته وایم، دا اوس د ستاسو خبرې پدې کې یو خپل زادر سفر حافظه مروتای ان تاسو مدلته په حساب شل زره ډیر زره کورنۍ ژوند کوي دوه نن پوس دي. نو دلته موږ یو دولتي کلینیک لرو، ان سمو ترمه په داګه کلینیک کې موږ یو ځنا باجی لرو، یعنی سره دا هیڅ ډیر نه پوس ان سمو ترمه نو په تر ما ځبانې مثال د خبرې د افغانستان د وغټ ضرورت سه د وغټ ضرورت سه ضرورت چې ان تاسو محترم شوینځي باندې نو د خپل دولت سه بیا غوښتنه کوي چې مثال د خبرې شوینځي خلاص کړي د شریعت په نگاه کې چې څه غواړي په غلي نگاه کې خلاص کړي او بل څه بیا ان تاسو محترم د کوم چاودنې چې کیږي په دغه شریعت کې په دغه ټوټ شریعت کې مثال د خبرې یاد مشي ګان ورنه د مابین زپک شي یاد مې عام افغانان په شهادت رسیدل ان تاسو محترم دا زما په فکر او په نظر باندې د بهر ملکو څخه د بهرني ملکونو چې زمير پر بغل دی مثال د ګان دې دوغه ته دا کم خلک غازیان سم محترم مش زینا پولیس نه لري چې دغه شذي په دابډران باندې راوړي دغه تلاشي کې دایو ضرورت دی د ملک نو دا افغان په سپات باندې زما پر حکومت باندې دا غږ دی په قانون خلاص کړي شيات باندې ګا کې مکتبونه خلاص کړي او تم مستان سم محترم خامخابه د خیر له کذر ملوا صاحب شي اشاره وته وکړه خامخابه د خلاصي شي هیڅ چاره نه لري ان سم محترم خامخابه حکومت دا د خلاصي ځکه دوی مشرب اخر غوند کې چې نستلې د مرده دوی د خبرو صدا شاورو
مننه سلامت وسې له ټلیفون نه مننه رازما اغلی قمر نیازی ته دی په هلمند کې او په ګڼو ولایتونو کې د معرف په برخه کې کار کړی دی دی اغلی نیازی داسې یو تصور موجود دی لکه مخکې اغلی اقپال په دې باندې ټینګار وکړي چې د اسلامي نړۍ ګڼ هیوادونه چې دي د اسلام لیدلوري نه مثلا د اسلامي همکاري او سازمان حیاتونه واستول اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ بیا بیا په طالبانو باندې او په یو ډول داسې وښودل دغه څه چې دوی کوي دوی لکه له اسلام سره تړاو نه لري خپل طالبانو هم پټینګار ویلی دی چې دوی نه وایي چې دا حرام دی فقط یوازې ستراتیژي او کړنلار او داسې نورې پلمې ورته جوړوي بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښایي دا کلتوري او فرهنګي اغیزې په طالبانو باندې ولسي او کلیوالي اغیزې تاسو د معرف په برخه کې کار کړی په هلمند کې مو کړی لکه چې که زه سم پوه شوی یم ولسي لکه موږ دا درې ټلیفونونه درلودل په درې واړو کې دغه درې کسانو یو ایم نو ویل چې زده کړې دي نه دي جنول لپاره صحیح ده چې شرایط باندې به سره خبرې کوي تاسو فکر باندې څومره ولس غواړي چې جنې زده کړې وکړي
که اوسنی حالات ته په کتو سره او د ورونو د خبرو دا اوریدلو څخه تاسو هم دا اخیسته ده او تر هغه ځایه پورې چې د خلکو په منځ کې وم تر دې وروسته ټول سوالیو پورې په هلمند کې ما کار کړی د هلمند په افغانستان کې هغه ډیر شاته پاتې ولایت دی او پښتون میشته ولایت دی حتی د ټول افغانانو سره داسې یو ایدیالوژي و چې د طالب د تولید ماشین په هلمند کې دی نو د هغه ځای څخه چې دا ژغ اوچت کیږي چې علم ته اړتیا شته د یو کلینیک مثال درته درکړه چې یوه قابله مجلته لرو نو تاسو فکر وکړئ چې په زرګونو به داسې نور مثالونه مو لرو دقیقا اړتیا ورته شته او ضرورت ده اوس خلک د علم په ارزښت پوسو په دغه درې لسیزو کې چې کوم فرصتونه مهیا سو ښځو ته ښځو ځان ثابت کړل د پوهې په ډګر کې تر ډېره حده پورې موږ ټول د هلمند په ولایت کې د انقلاب د دورې څخه تر جمهوریت پورې تر دغه د کرزي صاحب تر دورې پورې موږ فقط په ټول هلمند ولایت کې درې لسانه ښځې درلودلې مګر دغه درې لسیزه کې تقریبا دغه درې لسیزه د جمهوریت په دوره کې موږ په سلهاو لسانه او ډاکټورا او تر ډېر لوړه کچه پورې هغه خوند درلودلې چې هغوی د عالی تحصیلاتو څخه برخمن سو ماستریان تر لاسه کړلې خوندې ډاکټورا او تر لاسه کړلې خوندې پوهان دي سولې خوندې نو دا یو ډول ذهنیتونه خلاصو خلک په دې علم په ارزښت باندې پوسو د خلکو غوښتنه ډیره سوله متاسفانه اوسنۍ نظام راغی اوسنۍ حالت راغی اوسنۍ نظام باندې چې موږ انتقاد لرو زموږ ورور مخکې یادونه وکړه چې دوی باید یعنی نیوکه ونه کړي منفي نظر وړاندې نه کړي که څه هم تاییدی تاسو ټول دوستان خبرې وکړي خو زه یو خبره بل تاییدو مې اضافه کوم چې هغه دا ده چې درست ده دا خو د ټولنې تقاضا ده چې بدلون برازي او دروازې په پرانستل کېږي نن نه سیاست به خو مهم دا ده چې یو خو خلک نور نو به حوصله شوی دی وای بزک بزک نمر کی جوی لغمان میرسه څونه وخت نور هم مونږ ضایع کو درې کاله خو ضایع شوه د دغه لړۍ دغه سلسله مو قطع کړله خوندې مو ناهیلي کړلې د هغوی استعدادونه مو ووژله مونږ که د سکاره دغه ورکو د سکروټې مثال ورکو سکروټه چې پوکۍ حرارت تولیدوي کې پرېږدي ایره کېږي خو دغه پوکېدلو ماشین اوس ولاړ ده هغه سکاره اوس ایرې سوي دي ولې ایرې نورم په باد ویسو پرېږدو له منځه یې ویسو دا خو امکان نه لري مونږ به بالاخره ټول نړیوال به دا افغانان دې ته مجبوروي اوسنی نظام به دا دې ته به مجبوره کوي چې هر رقم بدلون پکې راوړي هغه بدلون به پکې راوړي خو تعصب په دغه ځای کې ده چې هغه وای وای بورا به وای هسې هم د ګل دیدار وکړي خو باغوانه وایي ستا نری نیت مې ځوروي زورول دغه د چې ته اوس په نظام کې ته ولې فرصت نه راته مهیا کوې هغه اصول چې ته غواړې په هغه اصول یې راته مهیا کړه موږ د شرعي اصولو خلاف نه یو موږ د اول هم په خپلو مکاتبو کې الحمدلله ثم الحمدلله اسلامي نصاب در موږ په نصابو کې وو اسلامي تدریس وو ایجاب وو هر څه مراعات کېدله دا به هیڅ کله دوی نه وایي چې د دوی پراتک سره موږ مسلمان شوي یو موږ مسلمانان وو مسلمانان یو او مسلمانان به اوسو تر قیامته پورې
مننه
دغه ځای ده چې ته ولې فرصت نه راکوې ته ولې زما وخت ضایع کوې
مننه واقعا دغه وخت بیرته نه راستنیږي از خبرونه کې را سره کمې څو د یکی پاتې دی یو اوریدونکو لاند راخلم ځکه اوریدونکو ډیر تماسونه نسی د ټولو ټلیفونونه نشو راخستلې خو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبر
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام ستړی مشه مهرباني وکړئ
من سلام است نظر صاحب او از مساخو دغه میمنه خورته اوریدونکو سلامونه وایم مولوی حکیار زابلی خبر کوم
زابلی سب ستړی مشه مهرباني وکړئ
من سلام است خیر است زبای هم دا پروگرام با پر نظر دار کم آقا داره دستی هم معرف و داخت دارم که من حق ده کنری کسو دیه نالا پاک هم حکم کرده او رسولات و سلمه و ایو ای طلب و کوی من محد الا لحد لما تانگوه ستر دغا پوری من گره دغا آقا چی ده آقا دغا شرعی دغا ده علم ده دغا آیات و حدیث و دا علمونه بسرعی دغا کیه او دغا ده
نو دا دنیاوی دا دنیاوی علم بچنګه کوله خیره
دا دید دا مبحث دیته ولا وشور خلق وای دار څوک وای وای دا خور وای دا وځي واخوري واخبر وکړه غدر غلط وکړي خای بس لا صاحب دا په دغه نامه واسه دا چې تعلیم پاین او غفله نو کې ادب او دغه لري او بل دغه چې دا امر معروف او دغه دا تعلیم څه دا مبحث دا واجب ویل یا
مونږ د حکم په اړه باندې نو یو غږیدلی مونږ د اړتیا په اړه باندې غږیږو فکر کوي چې یو ډاکټر ته دغه مباح علم اړتیا شته نو دا یو سړی وخزه په شاکړی او پاکستان ته وړي وای چې هلته یو ډاکټر ته خیمه د دې به څنګه کوو بیا
هغه هم ډاکټر ته نور ډاکټر ته نور هغه هم ډاکټر ته وړي کېدل ته راوړم افغانستان ته یو پاکستان ته یو چې هم واده وړي هم نر ډاکټر ته وړي ځکه چې ښځه خو دونه تعلیم نشي کولی دونه
ولې نشي کولی دا اوس چې دا نن چې مخکې موږ نن ریپورت لرو چې موږ په دغه کې په برتانیا کې یوې افغان ښځې چې په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې کړې دي مخکې ورباندې هغلې حقپال خبرې وکړي سرطان ناروغي په افغانستان کې ول وژونکو ناروغي نه ده هره ورځ ډېر خلک اخلي پرته له دینه چې شفخانې پورې ورسیږي عموما پرته له دینه چې درملنه ولري یا درملنه یې وشي عمري د سرطان د شعاعو په برخه کې یو تیر کالم یو افغانی ورته لاسته راوړنې لرلې او سکالې هم په همدې برخه کې یو افغانه میرمن دغه افتخار لري چې د برطانیې هیواد ورته جایزه ورکړې ده په هر صورت د مولوی صاحب خبرې مو اورېدلې راځو چون د خپرونې وخت په ختمېدو دی اغلی حقپال که تاسو هم خپلې خبرې راټولې که یو دا راته ووایئ چې خیر اوس خو دا وضعیت دی طالبان وایي ښوونځي پرانیزو دغه سید مولوی صاحب غوند کسان هم پکې یو نیمشته دی چې هغوی وایي چې نه یې ضرورت ورته نشته. خو د طالبانو رسمي دریز دانه دی لکه دا کوم شی چې د مولوی صاحب دریز دی، هغوی وایي چې دوی دغه علم حرام نه ګڼي او دوی ژمن دي چې د نجونو ته به د ښوونځیو اجازه ورکوي خو په یوه او بله پلمه باندې ځنډوي. افغان نجونې او ښځې څه کولی شي؟ دغه فرصت تیریږي، دغه وخت ضایع کیږي. څنګه کولی شي چې لږ تر لږه هغه د علم او پوهې او معرفت کومه رڼا چې شته دی په دې منځ کې د نجونو او ښځو دا بله وساتل شي؟ لنډ که راته خپل نظر ووایي، بیا وروسته له هغه نیازه یې غواړم.
زه فکر کوم چې افغان ښځې څو مختلف ډګرونو کې باید کار وکړي. اول دغه د ټولنې پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده، خصوصا لکه چې ستاسو محترم اوریدونکو زنګ ووهه او دا تبصره یې وکړل. ګورئ تاسو که دغه حدیث اول تاسو وګورئ، آیات وګورئ، وایي اقرا، هلته نه وایي چې ښځه یا نر، ټولو باندې فرض کړی دی علم. بل تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث وګورئ، وایي چې که تاسو د علم د لاسته راوړلو دپاره که تاسو چین ته ولاړ شئ، ولاړ شئ. چین کې هغه وخت نه اسلامي علوم وو، بلکې هغه غیر اسلامي علوم وو، یعنی هدف داسې چې ساینسي علوم وو. نو دغه دواړه آیات او حدیث که تاسو لنک کړئ، دا خپله ښایي چې معاصر علوم لکه د اسلامي علومو باندې په نر او ښځه باندې فرض ده. خلک باید په دغه مسلې باندې پوه شي او هغه غیر غلط روایتونه چې زموږ په ټولنه کې شته باید هغوی مونږ محکوم کړو او مونږ روایتونه باید سم کړو. بل یعنی یوه ټولنه کې باید افغان ښځې مبارزه وکړي، بل د طالبانو سره مبارزه وکړي. دریم باید نړیوال ټولنه کې هم مونږ مبارزه وکړو او دوی ته باید ووایو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د سره سره باید یو څه پروګرامونه نړیواله ټولنه باید افغان ښځو ته په کور دننه یعنی افغانستان کې مساعد کی او هغه دا ده چې مونږ وزګوري چې د آنلاین له طریقې نه بعضې پروګرامونه شته. اگر چې درې کاله وخت ضایع شوی دی او معلومه نه ده چې نور څومره ضایع شي، د دې جبران کول ډیر سخت کار دی. خو بیا هم زما پیغام هغه نجونو او هغه ښځو ته چې دوی د علم دپاره تنده لري، دوی که انټرنټ لري په کور کې، د انټرنټ د یوټیوب د لارې نه او د سوشل میډیا د لارې نه مختلف پروګرامونه شته اوس دغه خلکو سره وصل شي او بس واړه واړه امکانات چې شته د دغه امکاناتو څخه دوی استفاده وکړي. لکه چې د طالبانو په اوله دورې کې بعض مکتبونه وو چې دوی دغې څخه استفاده کوو او چې کله بیرته طالبان لاړه دوی راغلل سبي امتحانونه یې ورکړل او درسونه یې شروع کړ. اوسنۍ شرایط دغه شرایط نه خوالی په دې کې لري چې مونږ د انټرنټ له طریق نه د نړۍ سره وصلستو باید هیڅ فرصت دوی د لاسه ورنه کړي. مننه.
کورم آباد اغلی حقپال، اغلی نیازه ای لتاسو مکام داو پختم، دا سی څو سپارښتنې کوو کې څه شی به افغان جونو ته چې په دغه شرایطو باندې خوغه غږېدو چې ولې دي څنګه دي خو دي همدا شرایط دي، څه کولی شي چې لږ تر لږه له پوهې سره، له مهارتونو سره او له علم سره ځان که کم تړاو مې تړلی وساتي؟ د اغلې نیازه دې مغه ګبري؟ ها، فکر کوم چې د میرمن نیازی ټلیفون قطع شوی دی. زه له دواړو دغه درنو میلمنو نه میرمن نظیفه حقپال چې پخوانی افغان ډیپلوماټه ده، حقوق پوهه ده او همدارنګه د بشري حقونو فعاله ده، او همدارنګه له قمر نیازی نه چې اوږده موده د افغانستان په معارف کې کار کړی دی، د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیتونه کوي. له دواړو مننه کوم. همدارنګه د وروستي مولوی صاحب په ګډون د ټولو هغه میلمنو نه چې اوریدونکو نه چې په دې خپرونه کې زنګونه ووهل، خپل نظرونه یې شریک کړه، له دوی ټولو هم منندوی یم. تر بیا ټول په خدای سپارم. ښې چارې.
ಗಡಂಗೂನಾ ಕಾಯ್ದು